زمانه خو سکولونو تر رواني وي خو سکله پرائمري ليول یو مشومه شپږم کلاس ته شي نو هغه سکول پرې دی هغه مين وجوهات د څنګه ته سکول کې بیسیک فیسیلټیز نه وي لکه واش روم شو ډرینکینګ واټر شو باونډري وال شو هغه ته دا فیسیلټیز نشته په سکولونو کې نو هغه وجنه بیا ډراپ اوټ ریشو پرائمري ليول نه بعد زیات شي پرائمري نه لاندې کم وي او موږ چې څومره انرولمنت کمپین نه سیول سوسایټي دي ته ګورنمنت ته غاریو ډپارټمنټ دا انرولمنت کمپین هوچلی په زموږ د ستاسو د ریډیو تر انفارمیشن تر مخه هغه ته د ایجوکیشن ډپارټمنټ ته دا پیغام ورکړو چې کایندلی یو داسې سیستم د میکانیزم د جوړ شي چې کوم مشمان سکولونو کې انرول شي هغه د چک اینډ بیلنس وسته شي هلته کې ډېر مشمان سکولونو کې انرول شي زما خپل په سکولونو کې ډېر تګ راتګ وي هلته کې مشمان دا ګیله کوي چې ما ته په سکول کې کمرې کې ځای نشته.
د خیبر پښتونخوا حکومت 2014-15 مالي کال لپاره 111 ارب روپۍ تعلیم ته مختص کړي دي چې دغه بعد صوبې په تعلیمي پرمختګ مصرفوي. د صوبې د تعلیم وزیر وایي دوی په لرو پرتو سیمو لکه تورغر او کوهستان کې د جینکو د تعلیمي پرمختګ لپاره زیات کار کوي.
جینکو خو اوبویسلی د موږ په سوسایټي کې لږ ورته دغه دغه شته چې د جینکو تعلیم کم دی نسبتا بالکانو ټوټل کم دی خو بعد لپاره کې بیا نسبتا د جینکو لږ سیوا کمی راځي. تر دې پر موږ مختلف د دې نه علاوه د دې کمپین نه نو دې کې کوشش کوو چې سره زیات تنظیم رول کول شو خو د دې نه علاوه موږ بیس باندې یو بل پروگرام شروع کړی چې پاره کې مونږ لیست ډیولپ ډیسټریکټ کې دی پاره کې تورغر شو کوستان شو نور داسې علاقې چې لیست ډیولپ ډیسټریکټ دی پاره کې مونږ د شپږو سو نو والا تر 1200 روپو پورې تر 2000 روپو پورې مونږ سټایپنډ ورکو وظیفه ورکو ماشومان جن کولا چې هغې سکولو کې انرول شي چې انکار شي چې مور او پلار ته انسنټیو ملایويږي او هغوی په دې دغه کې انسنټیو د وجې ماشومان سکول ته رولیږي. یو دغه دی بل د دې نه علاوه دویم نمبر د جنکو د تعلیم د سیوا کولو لپاره مونږ یو لیست یو د سیس کې اګین هغه بیا ایجوکیشنل مینیجر چې کوم دی ښځې ایجوکیشن افیسر چې کوم دی هغې نه مونږ 50% ایکسترا سیلری ورکو چې هغې انکرج شي هغې ناکو ته تلو باندې او هغې ښه دغه سره کار کوي ښه کوشش کوي محنت کوي انکرج کېږي نو هغې دپاره مونږ ایجوکیشن مینیجر دپاره فیمیل ایجوکیشن مینیجر دپاره 50% ایکسترا سیلری ورکو.
که څه هم صوبایي حکومت په واک کې دراتلو سره په صوبه کې تعلیمي ایمرجنسي اعلان کړ خو تعلیمي کارپوهان وایي په صوبه کې لا هم په زرګونو سکولونه داسې دي چې زده کوونکي بنیادي سهولتونه نه لري او باید د صوبې حکومت په تعلیمي پرمختګ په خپلو اعلانونو عملي کار وکړي. او اوس هم راځو د وی لیکوالې او شاعرې مرکې ته. کلسوم زیب د سوابه سره تعلق لري. هغه یو استاذ او لیکواله ده. د پښتو په یو شخصي ټلویزیون کې د کوربنې په حیث هم کار کوي. په پښتو او اردو دواړو ژبو کې شاعري کوي. د پښتو د شاعرۍ یو کتاب هم چاپ شوی ده او د پیپلز ګوند سره تعلق لري. د خپل تعلیم په اړه دا وایي:
زه د سوابه علاقې یم او راغلی یو اوس خاریه کې اوسو پېښور کې. او بله خبره دا ده چې تعلیم کله زه ودېدم نو هغه وخت کې زه میټریکولیټ وم، مطلب ما لسم پاس کړو. او چې کله مې ماشومان درې واړه مې دي واده شوم، درې ماشومان مې هغه مې لوی کړو، د هغې نه پس ما چې دی نو پرایویټ تعلیم چې دی نو شروع کړو. او نن سبا زما ایم ایس سی وومن ان جینډر سټډیز اخیری لاسټ پیپر ورکړی دی او ورسره ورسره ایم اے اردو فائنل اوس ما دغه کو بی ایډ مې ورسره وکړو، ځکه چې زه یو ټیچر هم یم. او د دې نه علاوه دا ده چې ماشومان
کلسوم زی وایي دا د یوې سیاسي کورنۍ سره تعلق لري نو ځکه دا هم د ډېر پخوانه په سیاسي هلو ځلو کې برخه لري.
خبره داسې ده چې کورنۍ زموږ غوانه سیاسي وه، لکه د پای خدمتګارو پارټي چې وه کله د باچا خان، نو زموږ کور د هغې دویم کور زما ترې چې دی فردوس خان د کوکو په نوم یادېده هغه وخت کې، نو د باچا خان ړومبی ملګری و. هغه د 14 کالو چې هغه د خدای خدمتګارو په تحریک کې شامل شو د باچا خان ړومبی ملګری، او 19 کاله کې د تیر کړی دی. نو زموږ کور چې وو نو دا یو لکه تاسو ورته د سیاسي تربیتګا ویلی شي، نو زمون په کور کې به هر وخت میلمانه تلو راتلو، ټول سیاسي لیډران، خزی سړي، نو د ماشوموالي یاده داسې چې موږ به ټولو سره میلاوېدو. نو یو مدرسه وه د سیاسي، نو هغه وخت کې دا وه چې دغه ډېر زیات وه، سختي ډېره زیاته وه. زمونږ کور به هر وخت نیلام کېده، زما پلار به په خپلو پیسو خپل کور واپس اخیست. نو دغه شان د جایداد خبره وه، ډېرې قربانۍ وې، ډېر هر وخت به یو هنګامه وه موږ کره. نو د سیاست نه بیا څنګه بچ کېدی شم؟ لکه زما ته خو بعضې ور داسې لګي چې زه پیدایشي سیاسي ورکره یم. بیا چې واده نه پس دغه وانو د پیپلز پارټۍ خبره تاسو کوئ، نو د دې سره زما تعلق زما د کور والا په وجه باندې دی، د سړی چې مې دغه د پیپلز پارټۍ سره تعلق دی. نو بیا دا وه چې ظاهره د
دا چې اوس ښځې په سیاسي حلو زرو کې د پخوانه آیا زیاته برخه لري او کنه، او آیا ځوان کول د خپلو مسلو نه خبر دی، په ځواب کې کلثوم زیب وایي:
زمونږ دا وخت چې و دومره ډېر وخت خو نه دی شوی، خو زمونږ دا تاسو که خپل نظر واچوئ نو تیر دا لس دولس کاله داسې شو چې خلک څه عجیبه غوندې شو. د دې نه مخکې د هر سیس لکه خپل یو قدر او یو عزت او یو دغه و. نو زمونږ د خپل هغه وخت سیزونه چې مونږ را یاد کړو، هغې نه پس نو هغه خو که به تاسو په یو تعلیمي اداره کې وایي، نو هلته به مخکې کتاس پاټیانو د سټوډنټانو یو سیاسي تربیت کوو. بیا زمونږ اجرې وې، بیا زمونږ کورونه، زمونږ ناسته پاسته وه، زمونږ خپل قبایلي روایاتو کې چې کوم سیاسي ګوندونه جمع وو د هغې، نو هغه وخت کې دې کې ډېر فرق دی. اوس خو څه عجیبه غوندې حالات دي. تاسو یقین وکړئ چې زمونږ خپله علاقه ده صوابۍ، او هلته تاسو ماشوم نه وړوکي نه به سیاسي تپوس وکړي، نو به دله ټیک ټاک جواب درکړي. خو چې مونږ دلته کې اوس پېښور کې زه اوسېږم، او دلته کې دا نن سبا چې کوم ځوان کول دی، د دې اپروچ ته ډېر عجیبه ټویټر راغی، نو فیسبوک راغی، او دا اوس نوي چې سیاسي کوم سیزونه مخې ته راځي. نو یو زما بښنه غواړم، خو یو ګندګې غوندې، یو څه بدتمیزي غوندې، پټې غوندې، څه عجیبه غوندې ماحول دی. او باقي پاتې شو دا چې تاسو وایي چې د ښځې په حیثیت باندې زه ګورم، نو که تاسو سوچ وکړئ او وګورئ، نو زه خو یو لیکواله هم یم، او دا ورسره ورسره ایجوکیشن سره هم تعلق لرم. ګرځم فیلډ کې، مې کار ډېر زیادي په میدان ګرځم، هر حقیقت ګورم. لکه دا نه دی چې تصوراتي یا ما په ټي وي په دغه څه زه په میدان کې ګرځم، نو ماته دغه سیزونو احساس ډېر زیات کېږي. نو د ښځې زما په خپل خیال باندې چې د ښځې کوم رول دی، هغه ډېر زیات او د یو معاشرتي د معاشري د تهذیب د دې جوړولو کې د ښځې ډېر اهم رول دی. لکه زه خپله چې ما نه څوک تپوسو کې چې ښځه کمزورې ده، زور کم چې نه ښځه چېرې کمزورې کېدی نه شي، ځکه که هغه د تخلیق د مرحلې نه تېرېدی شي، نو هغه هر څه کولی شي. خو د بده مرغه چې دا نو ښځې ته مخې ته ډېر زیات خندان دي، هغه پر د هغې پرمختګ نه کېږي. ځکه خندان چې تاسو وګورئ، نو د قبایلي سوچ فکر، د قبایلي تهذیب، بیا زمونږ د دې سماج د نورو روایتي او ریاستي جبر او د بندیزونو، دا هر څه د ښځو مخې ته دي او دې مخې تلو ته ده نه پرېږدي.
کلثوم زیب یوه لیکواله او شاعره هم ده. هغه وایي د پښتو ژبې د شاعرۍ یو کتاب یې چاپ شوی، او اوس یې د اردو ژبې د شاعرۍ کتاب د لمس حیات په نوم را روان دی، چې دا ورته ډیره لیواله ده.
زه چې دی نو ماشوموالي نه لیږی یم، لیک کوم پښتو کې م کوم، اردو کې م کوم. په 2000 کې دلته چې کله د پښتو عالمي کانفرنس و دویم، نو هغه دوران کې زما یو کتاب شاعر شوی و، تږي سترګې په نوم باندې. او دغه چې دا دویم کتاب مې اوس د اردو را روان دی، د لمس حیات په نوم باندې. نو دواړو ژبو کې لیک کوم، صرف شاعري نه کوم، افسانې لیکم په دواړو ژبو کې، سیاسي آرټیکل لیکم په دواړو ژبو کې. نو لیکوال کې نوی ژوند کې بعضې وخت وحدت اخبار کې مختلف سیزونو کې راځي، زما پوئټري هم شامل دي او خلک یې خوښوي لکه څنګه چې تاسو سټیج نه پیدا کړم او ماته امکان وکړو ستاسو ډېره مهرباني. بل دلته کې بجای د دې چې زه خپل شعر وایم د شعر نه به مخکې یو خبره وکړم د ځان ته چې سیاسي لیډران وایي یا څنګه یا دا چې تاسو وایي چې شاعر څنګه نو زما په خیال کې دی نو چې شاعر او ادیب سیاسي نظریه نه لري نو هغه ښه لیکوال نه شي کېدی. نو د لیک او د لوست دا سلسله چې دا نو دا انسان ته ذهني فکري سکون هم ورکوي خو یو لطیف احساس ورکوي او هغه احساس چې دی د انسانیت د درد د هغه سره د مینې د هغه سره د جوړښت او د تړون یو سلسله ده. نو زما په خیال کې دې سیزنو ته اپروچ زیات شي او دې ته مونږ نږدې شو نو زیات ښه معاشره زیات ښه سیستم مونږ د دې ځای لپاره دغه کولی شو. نو که ستاسو اجازه دي نو زه وړوکې غوندې یو نظم دی خدا زه غواړم زما پښتو زه غواړم چې زه د دې خپل اردو کتاب لم چې حیات زما چې کوم دی دې لپاره زه زیاته لږ وایي چې لیواله یم پښتو کې وته ویلی شم که نه. نو دا وړوکې غوندې یو درېو لاینونو ورکوټې نظم دی دا به زه ستاسو په مخ کې وړاندې کړم. بښنه به غواړم دغه پښتنو نه چې څوک پښتو اورېدل غواړي زمانه جیون کتھا مطلب د ژوند کیسه جیون کتھا ہنستے لب کھلتی کلیاں گرتے آنسو جیون کتھا اس کی دوری شب کی سیسی رات کے گمسم آنکھیں پھرنا ہنستے لب کھلتی کلیاں گرتے آنسو جیون کتھا اس کی دوری شب کی سیسی رات کے گمسم آنکھیں پھرنا
داوا د دې اونې تاندې هلي خبرونه زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای پامان.
شما